گاغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنوریدونکو د پنځشنبه شپه ده او تاسو د امریکا ژغ آشنا راجو دریم پښتو خبرونه اوري. دا خبرونه به یو ساعت دوام وکړي. په خبرونه کې د آشنا ټیک پروګرام لرو چې د ټکنالوژي او بشري حقوقو په باره کې پکښې بحث سوی دی. همدارنګه ریپورټونه هم لرو چې یو ریپورټ د فول برایت په باره کې دی او بلې د شپې د لیسې په باره کې. البته په خوست کې دی چې دغه ریپورټونه او د آشنا ټیک پروګرام به تاسو په تکراري بڼه واوري. خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. جمهور رئیس غني د ملي امنیت سرپرست رئیس ټاکلی دی. د روسیې، امریکا او فرانسې استازي سبا په جنیو کې د سوریې په اړه خبرې کوي او په جنیو کې د احتمالي تروریستي پیښې د مخنیوي لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. او اوس هم د خبرونو تفصیل. ولسمشر غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت د عمومي سرپرست په توګه ټاکلی دی. په خبر پاڼه کې چې له ارګ نه خبره سوې ده، جمهور رئیس غنی په هغه غونډې کې چې په ارګ کې جوړه سوې وه وویله چې د سلام مشورو په اساس مسعود اندرابی د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه ټاکلی دی. ښاغلی غنی د دې نه مخکې د انجینیر رحمت الله نبیل استعفا ومنله. د ولسمشر د ویاند مرستیال په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی و چې ولسمشر غنی د ملي امنیت د رئیس جنرال رحمت الله نبی استعفا منلی ده. پرون ښاغلی نبیل په خپل فیسبوک پاڼه کې د ولسمشر غنی په وینا باندې چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو په غونډه کې کړی و انتقاد کړی و. هغه ISI په دې تورن کړی و چې په افغانستان کې بېګناه خلک وژني او دا خبره هم کړې وه چې طالبان د پاکستان لخوا تمویل او تجهیز کیږي او محافظت کیږي. د قندهار په هوایي ډګر باندې د طالبانو په برید کې د وژل سوو کسانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. د دفاع وزارت ویلي دی چې برید کې 8 ملکیان، 10 عسکر او 2 پولیس وژل سوي دي. برید د سه‌شنبې په سهار پیل سو او 24 ساعته دوام وکړ. په برید کې 18 وسلوال طالبان برخه اخیستې وه چې ټول وژل سوي دي. بل پلو ته د قندهار د امنیت قمندان ویلي دی چې د هغو ښځو او ماشومان بدل به واخلي چې پرون د هوایي ډګر په برید کې وژل سوي دي. جنرال رازق ویلي دي چې د دوی تحقیقات ښیي چې برید کوونکو له هغو کسانو وسلې ترلاسه کړې وې چې پخوا په هوایي ډګر کې د یو خصوصي امنیتي شرکت سره کار کوي. چارواکي وایي چې د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې د داعش خلاف عملیات پای ته رسیدلی دي. خو د اچین ولسوال وایي چې د ولسوالۍ نه د عسکرو ایستل به منفي تاثیر وکړي. نور تفصیل به د ذبیح‌الله غازی په دغه رپورټ کې واورو.
د ننګرهار چین کې د داعش خلاف پیل شوي عملیات له درې میاشتنۍ جګړې وروسته پای ته رسیدلي او حکومتي سرتیري بېګاش په لدې ولسوالۍ راوتلي دي. که څه هم امنیتي چارواکو دغه عملیات بریالي ګڼلي، خو ځایي ولسوال ویلي چې د ځواکونو وتل په سیمه کې د حکومت مخالفې غاړې ته له مورال ورکولو بله معنا نه لري. د ننګرهار امنی قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد نن یوې خبري ناستې ته وویل چې په دغو عملیاتو کې نږدې 600 وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. هغه وایي د ګواښ لاندې سیمو کې یو شمېر امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي.
زموږ دومره ځواکونه هلته پاتې دي چې د ولسوالۍ د کلو او ځینو بانډو او د ولسوالۍ د هغه محلات چې موږ دغه لپاره امنیتي تدابیر نیولي دي هلته مو ځای په ځای کړي دي. تقریبا 12 امنیتي پوستې هلته ځای په ځای دي چې 8 پوستې موږ نوی ځای په ځای کړي وي.
د شیرزاد په خبره هڅه کوله چې د سیمې ځوانان په ملي او سیمه ییزو پولیسو کې ځای په ځای کړي تر څو په عملیاتو کې نیول شوي ساحې وساتي. خو په باوري له 200 کسانو د چارې ته غاړه کېښوده. قومندان وای پاچین کې روانه جګړه د سیمې استخبارات رهبری کوي.
پاچین کې ما درته ول مخکیم په سلګونو وسلوال داعش وژل سوي دي او په دې کې د استخباراتو د منطقې لاس موجود دی. اکمالی موږ به ټولو د وطن دشمنانو ته کلک گزارونه ورکو. خو هر کار یو وخت لري، یو پلان گزاري لري.
خو دا چین ولسوال په دغه سیمه کې شوي عملیات ناکام ګڼي او وایي لدی وروسته به د ملکی خلکو د وژنې او سرپرې کونې لړۍ بیا پیلېږي.
بیا به هم دغه سي ولسي خلک به وژنې، ولسي خلک به مړه کوي، د ولسي خلکو سره دغه زما سره خپل ځاني اندېښنه ده چې هغه بیا دغه خلک به وژني وای به تقریبا سرونه به تیغوتسی.
هغه وایي دا چین امنیتي چارواکو په غرونو او بانډو کې ایسارو خلکو ته د خوراکي توکو پر لیک دم بندیز لګولی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د سویس چارواکو په جنیو کې د احتمالي تروریستي پیښې د ګواښونو په اړه خبرداری ورکړې دي. په جنیو کې پولیس په هغو مشکوکو کسانو پسې ګرځي چې باور لري په سیمه کې موجود دي. د جنیو چارواکو ویلي دي چې دوی د هغو معلومات په اساس د سویس فدرالي چارواکو ورته د نومبر د 10مې نیټې د پاریس تروریستي بریدونو په اړه ورکړې دي کار کوي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ودانۍ د باندې ساتونکي د توپکو سره ولاړ دي او د ښار په لارو کوڅو کې هم اضافي اسکر لیدل کیږي. په پاریس کې د نومبر په 10مه څو تروریستي بریدونه وسپل چې 130 کسان پکښې وژل شول او 350 ټپیان شول. د امریکې، روسیې او ملګرو ملتونو استازي به سبا د جمعې په ورځ په جنیو کې ملاقات وکړي او په سوریه کې به د سولې د راوستلو په اړه خبرې وکړي. نور تفصیل به د ابراهیم ناصر په دغه ریپورت کې واورو.
د روسیې د بارونو چارو د وزارت مرستیال گنادی گاتیلوی د روسیې خبری اژانس ته وویل چې د غونډې هدف دا دی چې د تروریزم خلاف ګډې هڅې ډیر شي. تر اوسه خو امریکا او روسیې ګډ کار نه دی کړی. دواړو هیوادونو په سوریه کې جلا جلا پوځي عملیات کړي دي. د سوریه په جګړه کې تر اوسه پورې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. امریکا په سوریه کې هوایی بریدونه د داعش په خلاف کوي او روسیه بیا زیاتره هوایی بریدونه د نورو یاغي ډلو په خلاف کوي چې پکښې هغه ډلې هم شامل دي چې غربي هیوادونه یې ملاتړ کوي. د امریکا د بارنۍ چارو وزارت د جمعې د ورځې په غونډه کې دا تایید کړه چې د امریکایي هیات مشري به د امریکا د بارنۍ چارو د وزارت مرستیاله ان پیټرسن کوي. د امریکا د بارنۍ چارو وزارت ویان جان کربی وویل چې غونډه به په سوریه کې د سیاسي انتقال په پروسه باندې تمرکز وکړي او د اوربند ټینګولو لپاره به په اصولو خبرې وشي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن دی مستورا به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. ابراهیم ناصر، امریکا غږ، واشنگتن.
د سکوهنی د لوبي په خوانی مشهور چیرې او په امریکا کې وایي وتلې مسلمان محمد علی کلی د جمهور ریاست د جمهور غوښتونکو په کاندید ډونالد ټرمپ باندې انتقاد کړی دی. ډونالد ټرمپ څو ورځې مخکې ویلي وو چې مسلمانان باید پرې نه ښودل سي چې امریکا ته داخل سي. د متحده ایالاتو حکومتي چارواکو هم د مسلمانانو په ضد د ډونالد ټرمپ څرګندونې غندلې دي. د اسلامي همکاریو سازمان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازي ارسلان سلیمان پرون په دې هکله د امریکا شخص سره په مرکې کې خپل نظر داسې څرګند کړ.
ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روښانه کړی دی چې متحده ایالات د تبعیض پالیسی نه لري. موږ د غیر تبعیضي پالیسی او د مذهب ازادۍ ته کلک ژمن یو. جمهور رئیس هم دا ویلی دی چې موږ په دغه هیواد کې د چا څخه د مذهب ازموینه نه اخلو. هغه له ټولو امریکایانو هم غوښتي دي چې دغه امریکایي ارزښتونو ته درناوی وکړي. د تبعیض منع کول په خپله هم د تبعیض څخه ډډه کول او د هغو خلکو څخه چې دغه هیواد ته راننوزي او یا هم د دولتي موقف کې خدمت کوي د هغوی د مذهب پوښتنه باید ونشي.
او دا هم پاته خبرونه. د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس غونډه به سبا د جمعې په ورځ پای ته ورسیږي. خو داسې معلومیږي چې د 1.9 هیوادونو د اساس ترمنځ اوس هم د پیسو او اهدافو په اړه اختلافات موجود دي. پرون د چهارشنبې په ورځ په 90 پاڼو کې هغه مسوده خپره شوله چې شی تر اوسه هم په ځینو مهمو موضوعاتو باندې اختلافات موجود دي. په دغه موضوعاتو کې دا خبرې هم شامل دي چې بډای هیوادونه باید څومره د غریبو هیوادونو سره مالي مرسته وکړي تر څو د اقلیم د بدلون په اړه اقدامات وکړي. او د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جان اون وایي چې هیواد یې هایدروجنی بم لري. د شمالي کوریا رسمي خبری اژانس د کیم جان اون له خولې ویلي دي چې شمالي کوریا اوس په اټومي وسلو سنبال یو پیاوړی هیواد دی چې تیار دی د خپل ملي حاکمیت نه د دفاع په خاطر د اټومي او هایدروجنی بمونو نه استفاده وکړي. خو د جنوبي کوریا خبری اژانس یان هاپ د شمالي کوریا د استخباراتو د یو چارواکي له خولې ویلي دي چې دا شواهد نشته چې د کیم جان اون د دغه ادعا تصدیق وکړي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.